ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د یاد وزارت سرپرست امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی روز اوتن بایبا د لیدنې په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوحې د غونډې لپاره باید داسې اجنډا چمتو شي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. پدې خبرونه کې د ماشوم د ورځې په مناسبت د کیسه لیکوالي نعیمې غنی څرګندونه لرو.
ماشومان هغه کیسه چې میندې لیکي یا ښځې لیکي ممکن ډېره خوښه کړي.
د ماشومانو لپاره یوه کیسه هم اورېدلی شئ.
د مني په یوې سړې او باراني ورځ کې شمک او ممک دوه موږکورونو د کور له کړکۍ نه بهر شکل د باران ته کتل. ممک چې لکۍ له ځانه راتاو کړې وه ورو یې
له یوه مهم تاریخي اثر مخبرو چې نوی چاپ شوی او لیکوال عتیق ځاځي پښتو ته ژباړلی.
ډېر ښه سند دی د افغان انګلیس د اول جنګ. یو انګریزي ښځې لیکلی.
په کندهار کې له پیړیو راهیسې د توتو میله دود ده. دې میلې ته مو ورولو. دا اونۍ د ماشوم له ورځې سره پیل شوه. په افغانستان کې د خبرګولې یولسمه د ماشوم ورځ ده. د جون په لومړۍ نیټه له 1950 کال را په دې خوا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، خو لا هم په ټولو هیوادو کې د ماشوم ورځ په یوه نیټه نه وي. د راپورونو له مخې دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1920 کال کې په ترکیه کې داسې ولمانځل شوه چې د اپریل په 23 یې د ماشومانو په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړه. بیا نه کاله وروسته تر دې د اوسنۍ ترکیې د مؤسس مصطفی کمال اتاترک له لورې دا ورځ رسما د ماشومانو د ورځې په نوم ونومول شوه. په یو شمېر هیوادو کې بیا د نومبر په 1 د ماشوم ورځ لمانځل کیږي. په دې نیټه په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو اعلامیه هم تصویب شوه. د ماشوم د ورځې هدف یوازې د ماشومانو جشن نه دی، یو اصلي هدف یې په نړۍ کې دا دی چې له ماشومانو سره مشران له خشونته لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو په کنوانسیون کې راغلي دي چې ماشوم باید په یوه خوندي چاپیریال کې په خوشحالي او مینستر شي. د ارواپوهانو په باور ماشوم ته د خوندي چاپیریال د جوړېدو یوه وسیله دوی ته د کیسو لیکل دي، ځکه چې ماشومان له کیسو سره مینه لري او د کیسو په مټ مشان کولی شي چې ارزښتمن پیغامونه ماشومانو ته ولېږدوي. ارواپوهان وایي که ماشوم ته څوک ووایي ښوونځي ته ولاړ شه، ښه هلک مکتب ته ځي، نو دا وینا به دا ګټه وکړي چې ماشوم ښوونځي ته ولاړ شي. خو بل لور ته مخامخ نصیحت د ماشوم شخصیت اغېزمنوي او تل ممکن بل ته وګوري چې څه ورته وایي چې بیا هغه څه وکړي. اما که همدا ډول نصیحت په غیر مستقیم ډول د کیسې په پیغام کې نغښتی وي، شاید هم ماشوم مکتب ته ولاړ شي او همې شخصیت اغېزمن نه شي. د دې تر څنګ هغه کسان چې ماشومانو ته کیسې لولي د ماشوم د اورېدو مهارت ورسره پیاوړی کیږي او که ماشوم کیسه اوري یا یې خپل لولي تخیل یې پراخیږي. کیسې په ورته وخت کې د ماشوم د حافظې له غښتلي کېدو سره مرسته کوي، ځکه چې پیش یې ذهن ته سپاري. د ماشومانو کیسې دا مرسته هم له ماشوم سره کوي چې له نویو شیانو سره آشنا شي او ماشوم ډېر کله د کیسې د کرکټر په ځای ځان احساسوي، چې د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې ارواپوهان ټینګار کوي چې کرکټرونه پکې مو وښنی او د کیسې انجام بریالی انځوروي. اوس دا پوښتنه مهمه ده چې ماشوم ته څرنګه کیسه ولیکو. لیکوالی نعیمې غنی ماشومانو ته د کیسو د لیکلو ورکشاپ پیل کړی دی. آغلی غنی دا ورکشاپ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له لارې وړاندې کوي. نعیمې غنی چې ماشومانو ته یو لړ کیسې لیکلي دي لکه پیشو او پنیر، د شار ډالۍ، شپږ سترګې، زیړه زرخونه، همدارسې د ماشومانو د کیسو ټولګه د خاورې شاپیری او اتل بستوري راوړي چاپ شوي دي. په دې برخه کې دوی نور اغېزمن کارونه هم کړي دي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بلې غړي معصومی غرنۍ ازادي راډیو مجلې ته د واټساپ له لارې پرالېږلې پیغام کې د دې ورکشاپ په اړه وویل.
ورکشاپ چې په درې برخو کې چمتو شوی و، ماشومانو ته د کیسې لیکلو د اصولو په برخه کې دوه موضوعات لرل. یو، د ماشوم ادبیاتو ویش د عمر په اساس،
دوه د لیکنو څومروالی او څرګندوالی، درې قوانین اړین دي که لیکل، څلورم د لیکلو اصل، پنځم د درې قانون.
له درې قانون څخه د کره کتونکو هدف دا دی چې د کیسې په پیل کې کرکټر له یوې ستونزې سره مخامخ شي. د داستان په ترڅ کې کرکټر بیا بیا او د درېیم ځل لپاره هڅه کوي چې مشکل حل کړي، خو بریالی کیږي نه. بلاخره په څلورمه هڅه کې اتل له دې ستونزې راوځي چې له رواني پلوه دا مهمه ده چې دا مشکل کرکټر د لویانو له مرستې پرته حل کړي، چې په دې ډول د اورېدونکي ماشوم یا لوستونکي ماشوم باور په ځان زیاتی شي او اعتماد یې پیاوړی کیږي، ځکه چې دی د کیسې د اورېدو یا لوستو پر مهال د اتل په ځای ځان تصوروي. دا پوښتنه مهمه ده چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړیو د آغلي غني له دې ورکشاپ څخه څه زده کړي دي. بیا هم معصومه غرنۍ
ماشومانو ته د کیسې لیکلو د دې ورکشاپ له زده کړو دا و چې د ماشومانو ادبیات لوستل، ماشومان مخاطب ګرځول، قوي پیام انتقالول، انځوریز لیکل، لنډ لیکل، هر فکر په یوه مستقله جمله کې ځایول، ساده لیکل، بیل بیل صفتونه پکارول.
اخلي غرنۍ زیاته کړه چې د دې ورکشاپ یوه مهمه ګټه دا هم و چې عملا د بهیر برخوالو د ورکشاپ د لارښوونو په رڼا کې کیسې ولیکلې. دې ته شمک او مامک کیسه لیکلې ده. دا کیسه له دوی څخه اورو.
د منی پیاوی سړی او بارانی ورځ کې شمک او مامک دوه موږه کورونو د کور له کړکۍ نه بهر شکنځه باران ته کتل. دوی نن په کور کې یوازې وو. مور او پلار یې ساعت مخکې له کوره وتلي وو چې د خوړلو لپاره څه راوړي، او دوی ته یې ویلي وو چې له کوره بهر ونه وځي. شمک او مامک لږ غلي کېناستل، خو ورو ورو یې زړونه په تنګ شول. شمک چې له مامکه مشر وو ویې ویل، تر څو چې مور او پلار راځي موږ څه وکړو؟ مامک چې لکۍ له ځانه راتاو کړې وه ورو یې وویل، نه ګورې چې بهر څومره تیز باران وریږي او بیا موږ د بهر تک اجازه هم نه لرو؟ شمک له لنډ فکر وروسته وویل، راځه دواړه د یوې پښې لوبه وکړو. مامک وویل، د یوې پښې لوبه؟ شمک وویل، ګوره موږ دواړه به خپله یوه پښه په لاس ټینګه ونیسو او په بل لاس به یو بل ټیل وهو، هر څوک چې ولوېد لوبه یې بایللې. مامک لوبه ورسره ومنله. لوبه پیل شوه. دواړو ورونو په خندا خندا یو بل پورې وهل. یو ناڅاپه په لوبه لوبه کې شمک شاته گذار شو، خړې دوړې پورته شوې او د کور په دیوال کې یو غټ سوری پیدا شو. دواړو وارخطا د کور بلې خوا ته منډې کړې. مامک ژړغوني وویل، اوس به څنګه کوو؟ مور او پلار ته به څه ځواب ورکوو؟ دواړه په چرت کې تللې وو. شمک وویل، راځه چې سوری ته ورنږدې شو، کیدای شي کوم څه پیدا کړو او سوری پرې پټ کړو. شمک مخکې او مامک ورپسې د سوری لور ته نږدې شو. کله چې شمک سوری ته سر ور دننه کړ نو یوه رڼا یې تر سترګو شوه. دواړه ورو ورو د رڼا خوا ته روان شول. تلل او تلل تر څو یوې غټې کوټې ته ورسېدل. د کوټې په منځ کې د لرګیو یو میز پروت و، مخ ته یې یوه څوکۍ ایښې وه. شمک او مامک ورو ورو د میز خوا ته ورغلل او بیا په ټوپونو د میز سر ته ور وختل. د میز په سر یو جوړ زرابیني عینکې ایښې وې. تر څنګ یې یو کتاب ایښی و. د کتاب په سر یو پنسل قلم پروت و. شمک عینکو ته وکتل او ویې ویل، ای ګوره دلته د ښیښې دوه غټ غابونه دي. شمک د عینکو بلې خوا ته واوښت. د عینکو هغې خوا نه یې مامک ولید چې د غره غوندې غټ شوی و. شمک چیغه کړه، ویې په مامک څه وشوه؟ سر یې د کدو غوندې، پزه یې د بادرنګ غوندې او غوږونه یې د پیشو ترو د تبۍ غوندې ښکاري. شمک له ډاره شا شاته تلو یو ناڅاپه له میزه وغورځېد. مامک حیران شو. هغه هم شمک پسې له میز نه راښکته شو. شمک چې څه شیبه له ډاره بیوخه شوی و، مامک ته یې د ښیښې غابونو ټوله کیسه وکړه. مامک د شمک له کیسې ډېر حیران شوی و او غوښتل یې چې د ښیښې غابونو په کیسه ځان پوه کړي. شمک نه یې وغوښتل چې بیا دواړه میز ته وخیږي. شمک ورسره ومنله، خو مامک ته یې وویل چې دا ځل به هغه د غابونو بلې غاړې ته ځي. کله چې مامک شمک له عینکو ولید نو دی هم وډار شو، خو دی لږ څه زړور شوی و. څو ځلې عینکو ته ورنږدې او لیرې شو. بیا یې له شمکه وغوښتل چې ځایونه سره بدل کړي. اوس نو شمک هم نه ډارېدو. کله به شمک د عینکو دې غاړې ته راغی او کله مامک، او کله به یې چې یو بل ته وکتل نو له خندا به یې خپلې خېټې ټینګې ونیوې. دواړه ښه ساعت ولوبېدل. شمک او مامک چې له عینکو سره لوبو نه ماړه شول، د عینکو تر څنګ ایښې شوي کتاب خوا ته لاړل. مامک د کتاب په سر د پراته پنسل څوکې ته وخوت. د پنسل بلا خوا پورته لاړه. مامک له شمکه وغوښتل چې له ده سره د پنسل لوبه وکړي. دواړه د پنسل دوو خواوو ته کېناستل. چې شمک به ښکته لاړ، مامک به پاس لاړ، او چې مامک به ښکته شو نو شمک به پورته تلو. دواړو بیا ښه لوبه پیدا کړې وه او خوشحاله وو. دوی په لوبو کې وو چې د کوټې دروازه خلاصه شوه. دواړه په منډه د میز له سر نه لاندې وتښتېدل. اول ته په یوې ګوښه کې پټ شول. یو سړی د ډوډۍ نه ډک غوا په میز کېښود. د میز مخته په چوکۍ کېناست. عینکې یې په سترګو کړې. پنسل یې یوې خوا ته کېښود. کتاب یې خلاص کړ. څو پاڼې یې واړولې. کتاب یې بېرته بند کړ او په غاب کې ډوډۍ یې وخوړله. غاب یې همالته د میز په سر پرېښود. له کوټې ووت او دروازه یې کلکه بنده کړه. شمک او مامک بېرته د میز سر ته وختل. په غاب کې د پاتې شوې ډوډۍ وړو ټوټو ته دواړه له خوشحالۍ په ټوپونو شول. مامک غوښتل چې د ډوډۍ خوړلو پیل وکړي، خو شمک یې لاس ونیو او ورته یې وویل راځه دا خواړه له ځانه سره کور ته یوسو، له مور پلار سره به یو ځای وخورو. دواړو د خوړو پاتې برخه چې د ساندویچ غټه ټوټه او د سرې مڼې یوه برخه به په کشولو کشولو د میز ته راښکته او بیا یې د سوري له لارې کور ته یووړل او د کور په یو کونج کې ځای په ځای کړل او خپله مور او پلار ته انتظار کېناستل. شېبه وروسته یې مور او پلار ستړي ستومانه او تش لاس کور ته راننوتل. مور یې وویل بچیانو مونږ ټولو ځایونو ته لاړو، خو باران ډېر تیز و او ټول ځایونه اوبو نیولي وو، نو د خوړلو لپاره مو هیڅ هم پیدا نه کړل. همدومره مو وکړل چې ځانونه تر کوره راورسو. شمک او مامک په خوشحالۍ ځانونه د مور او پلار غېږو ته واچول او ټوله کیسه یې دوی ته وکړه. مور او پلار یې ډېر خوشحاله شول او بیا ټولو چې ډېر وږي شوي وو په مړه ګېډه ډوډۍ وخوړه. د ډوډۍ خوړلو وروسته ټولو په ګډه تصمیم ونیو چې د ژمي تر پایه به په دیوال کې سوری نه پټوي.
د شمک او مامک کیسه د ماسمی غرنی په وینا د دریو او پنځو کلونو ترمنځ ماشومانو ته لیکل شوې ده. ارواپوهان ماشومان د یو بیش له مخې په څو مرحلو ویشي: له دریو تر پنځو، له شپږو تر اتو، له اتو تر دولسو، له دولسو تر پنځلسو او بیا تر هغه وروسته تر بشپړ زلمیتوب پورې. د هرې مرحلې لپاره بېله کیسه پکار ده چې بېلې ځانګړتیاوې لري او بېل نثر غواړي. له کیسه لیکوالې نعمې غني څخه به واورو چې دوی له دې ویش سره موافق دي که دي، نو لیکوال یا لیکوال به لومړی له رواني پلوه د ماشوم له خصوصیاتو سره ځان بلدوي، بیا به نثر سموي او بیا به کیسه لیکي.
د عمر په اساس د ماشومانو د کیسو ویشل هغه اصول دی چې لیکوال ته دا پلاس ورکوي چې په اسانه کیسه ولیکي، ځکه چې هغه ته مخاطب معلوم وي چې چاته یې لیکي، ماشوم څومره پوهیږي یا مثلا څومره هغه برداشت لري د یوې کیسې څخه، څومره اخیستنه کولی شي، نو مفاهیم ورته ساده کوي، ژبه ورته ساده کوي یا هغه کلمات کاروي چې ماشوم یې په هماغه عمر کې پرې پوهیږي یا پوهېدلی شي، یا هم هغه پیامونه ډېر ساده او لنډن پیامونه په کیسه کې راخلي. دا د لیکوال دپاره یو ډول اصول دی او فکر کوم ډېر ښه دي. خو زه وایم هغه کسان چې نوي په کیسه لیکوالۍ باندې شروع کوي ماشومانو ته کیسه لیکي، د هغوی دپاره ډېره به موضوع نه سخته وو، کولی شي د فولکلور په ډول لنډې لنډې کیسې ولیکي چې یو ښه پیام ولري د ماشومانو دپاره. یا وروسته وروسته چې کله دوی کیسه لیکي، دوی خپله پوهیږي چې زما په کیسه کې څه کم دي، زه څنګه دا ښه کولی شم. بیا کولی شي چې په دې برخه کې له داسې کسانو سره مشوره وکړي چې هغوی د ماشوم په روزنه کې لوی لاس لري، یا هم هغه کسان چې مثلا د نثر په لیکلو کې دوی ته مشوره ورکولی شي، داسې کسانو سره مشوره وکړي چې مثلا دا د ماشومانو دپاره د نثر مناسب دی که نه دی. یا خپله هم بیا ورو ورو متوجه کیږي چې مثلا ما چې څه لیکلي دي کله چې زه ماشوم وم، یا دغه ماشومان چې دا زه ورته لولم، یا د دوی په شاوخوا کې چې ماشومان دي هغوی په دې کیسه باندې پوهیږي که نه. نو زه وایم چې همدومره چې دغه ویش مهم دی او د دې ویش په رڼا کې ماشومانو ته د کیسو د لیکلو هغه بېلابېلې ځانګړتیاوې مهمې دي، د هغې ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې موږ په کیسه لیکلو پیل وکړو او کیسه ولیکو، بیا وروسته د نورو خبرو ته راشو.
د لومړیو مرحلو د ماشومانو لپاره رسمونه ډېر مهم دي. ستاسو په فکر د دغو ماشومانو لپاره تر کیسې لیکلو وروسته د رسم هم باید وخوړل شي که نه پروا نه کوي؟ همدا کیسې دي همداسې له انځورونو پرته خبري شي.
رسامي خود وسنيو چاپي کیسو یو برخه ګرځیدلې ده، خو سنغه کیسې چې د ډېر وړ عمر ماشومان لپاره دي او یا مشران ورتلولي نوي ماشومان چې په کیسو لوستلو باندې پیل کوي، په هغه کتابو کې رسامي اوس یوه حتمي برخه ده او ډېره ښه هم ده، ځکه چې ماشوم کیسه ډېره نه نږدې حس کوي، له رنګونو سره اشنا کېږي او د خپل ذهن او تخیل په مرسته هغه فضا یا هغه د کیسې ماحول تجربه کوي. خو دا هم مهمه ده چې کیسه څنګه ماشوم ته لوستل کېږي. که موږ یو کتاب چې اس رسامي هم ونه لري او یا یوه کیسه چې حتی په کتاب کې لیکل شوی هم نه ده، موږ ماشوم ته هغه په داسې الفاظو باندې وکړو چې د ماشوم ذهن ته پریوزي او ماشوم هغه کې تخیل دغه تخیل را وپاروي، نو هغه به یوه کامیابه کیسه وي. او زما هدف دا دی چې ماشومانو ته کیسې که څوک یې لولي هغه ډېر په ښه مهارت سره ورته ولوستل شي د مړو ماشومانو دپاره، او که د لویانو دپاره بیا رسامي ونه اوسي هم لویان بیا کولی شي لوی یعنی د هغه ماشومان چې عمر یې د لسو یولسو کالونو په شاوخوا نه پورته دی، هغوی کولی شي چې بیا پرته رسامۍ څخه هم د کیسو څخه خوند واخلي. البته چې رسامي د لویانو دپاره هم ډېره بخوانده سنه دي، او موږ تاسو ټول کله چې یو رسم د یو کیسې سره ګورو هغه رسم ته حتمان یو ځغلنده نظر کوو او فکر پرې باندې کوو، یا کله کله د تخیل په مرسته هڅه کوو چې د کیسې هغه متن او دغه انځور سره ګډ کړو.
آخلی غنی په افغان ټولنه کې له ماشومانو سره تر نارینه او ښځې ډېر بوختې وي، او په حقیقت کې دوی روزي. په دې ډول دوی د ماشومانو له روحیاتو سره ممکن ډېرې آشنا شي. که داسې وي او موږ ماشومانو ته کیسې ولیکو، د ښځینه لیکوالو د ماشومانو کیسې به مو ډېرې هنري نه وي؟
دا ښکاره خبره ده چې نه یوازې د کیسې لیکلو په برخه کې، بلکې د ماشوم د روزنې په هره برخه کې د ښځو رول یو مثبت رول دی. یو ښځې ډېر ژر له ماشوم سره ارتباط ټینګولی شي، او همدارنګه ماشومان له ښځو سره ځان ډېر نږدې حس کوي، ځکه چې ممکن هغه د خپلې مور تجربه له دوی سره وکړي. همدارنګه دوی هغه الفاظ چې دي د ښځو الفاظ د مور د ژبې الفاظ ته ورورته دي، نو ماشومان هغه کیسه چې میندې لیکي یا ښځې لیکي ممکن ډېره خوښه کړي. نو دا به ډېره ښه خبره وي چې میندې د ماشومانو لپاره ولیکي. بالکل،
د ماشومانو لپاره که کیسې ولیکو یا بهرنۍ کیسې ورته وژباړو، یو مهم ټکی دا دی چې ماشوم څرنګه وهڅوو چې کیسه ولولي. ستاسو نظر؟
بالکل، ډېر کورنۍ د دې برخه کې چې څنګه ماشومان لوستلو ته وهڅوي بېلابېل لارې چارې کاروي، او ممکن په دې کې ډېر بریالي هم وي. د بېلګې په ډول موږ اکثر کورونو کې له یو ماشوم څخه زیات ماشومان وي، دوه درې ماشومان وي، که هغوی یو ځای سره راټول کړی شي او په ګډه یو کتاب هغوی ته ولوستل شي، کله چې دوی واړه دي یا کله چې دوی لویان دي، دوی وهڅول شي چې په ګډه یوه کیسه ولولي، او یا هم لویان خپله کتاب راواخلي او دوی هم سره راټول کړي چې کتاب ولولي. ممکن په هغه ورځو کې چې کله باران ورېږي، یا مثلا کله چې واوره ورېږي، یا هم ډېره ګرمي وي چې ماشومان بیرون ته نشي تلای خو زړه یې کور کې تنګ وي، دغه وخت ډېر ښه وخت دی د پاره چې ماشومان په کتاب مصروف کړو او هغوی دپاره کیسه ووایو، او یا هم کتاب په لاس کې ورکړو چې ویلولي. همدارنګه په خپله کتاب راواخلو، او موږ چې کتاب لولو نو ماشومانو ممکن دا زده کړي، ځکه ماشومان همیشه د لویانو هغه پېښې یا تقلید کوي، نو ممکن هغوی له موږ څخه زده کړه وکړي او دوی هم له کتاب سره روږدې شي. نو فکر کوم هر څوک بېلابېلې لارې چارې په دې برخه کې لري.
له آغلي غني څخه مننه. تر یوې خبرتیا وروسته شیخ ته مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه. له آزادي رادیو
پیشې کشي دي که بدې دي، شاید تر هر چا مخکې هغه کسان ډېر متاثره کړي چې حساس دي. په ټولنه کې یو منلی حساس شخص شاعر دی. د افغانستان وروستیو سیلونو د سلګونو کسانو ژوند واخیست. استاد شاعر پیر محمد کاروان د سیلابول ماشوم فریاد پونم په خپل ژغ دا شعر بازادی راوی مجلې خبرونه لورولای دی.
زمه د خوږی عادی لغیږې نا خړو بو وړایم ممی وی خوا یا پرختې د مرګ خوب کوما ستړایم ما وی زبلو یا دنګ ونشم را بشي مرغې د ژوند چانگی با مصرو گولو نوست بڑی خوب خوشالی دجوند خر سیلاب چپیڑ پر مخرا کڑلا مات پتیگو زڑایم مات پتیگو زڑایم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو بو بڑایم سخت زورور بلا واخستم چی غیران حیری دی پات دویر ساندو سلگیو تا خیند ران دیری دی زمی دخپل پلار تنا کلاس یما درد پا مخکڑا یم زمی د خوږی آدی لغیږې نا خړو بو وړایم یم ورکې ستا غیږه یې تشه کړه زه یې درنه زړه یوړم زه یو خوارکی افغان ماشوم ومه ورای نه وم لیوه یوړم خدای دې مل بغلانا پر ما گرانا شا تا تا تب خڑایم زمی دخوگی آدی لغیگی نا خڑو بو وڑایم ممی وی خوایا پرختی دا مرک خوب کوما ستڑایم خوب کوما ستڑایم خوب کوما ستړایم.
د شعر په برخه کې د امریکایي منلي شاعر رابرټ فراست تعریف د پیر محمد کاروان د سیلابوري ماشوم فریاد په شعر تطبیق شي. فراست وای شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه په افغانستان کې ناورین هغه ژباړل شوی اثر دی چې په روسیو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان پلاس د وی اسیری نظربند انګلیزی یادښتونه دي چې په کاناډا کې مشت لیکوال عتیق ځازی ترجمه کړی دی. د شغلی ځازی څخه به واورو چې په مشخص ډول څه شي دوی دې ته وهڅول چې دا کتاب وشپړي.
ایو ډیر ښه سند دی د افغان انګلیس د اول جنگ. یو انګریزي ښځې لیکلی دی. دا انګریزي ښځه د لیډی سیل نومیږي او د جنرال رابرټ سیل ښځه ده چې په کابل کې بنده پاتې وه او میړه یې په جلال آباد کې و. او دې ښځې روزمره یادښتونه لیکلي دي چې څه پیښیږي. مثلا نن تاریخ په ویشتم د هغه د اپریل دا دغه کارونه شول. سبا ته اووه ویشتم دی څه څه شی وشول. بیا بالاخره دغه ښځه د وزیر اکبر خان د حفاظت لاندې پاتې کیږي تر څو چې بیا نجات ورکول کیږي. دا ټول جریان دی. ځکه ما په ما ویسي دا خو ډېر ښه سند دی که چېرته افغان ځوانان په راتلونکي کې غواړي ریسرچ وکړي په دې مسایلو باندې دا خو د هماغه زمانې موږ ته رسېدلی سند دی.
زازه صاحب مشخص ډول معلومات شوی درته چې د کوم کوم کلونو ترمنس د خاطرې لیکل شوی دي؟
تقریبا د سپتمبر د 1839 تر سپتمبر 1842 مشخص تر دوه کاله کې.
کله چې تاسو د خاطرې ژباړلې داسې فکر مو کوچې یو ډول به طرف لیکل شوی دی، ځکه چې ما یو وخت د افغانستان له ستر مورخ پوهن کاکړ سره مرکه کوله، هغه ته مې ویل چې ته څرنګه د انګریزانو په منابعو باندې د افغانستان د هغه وخت د جګړو د په تاریخ باندې باور کوي. بیا دوی راته ویل وای د تاریخ لیکونکي یو وظیفه هم داده چې یو متن ته چې ګوري بیا خپل یو نتیجه اخلي او بعد لږ بیا نورو مراجعو ته هم مخه کوي. تاسو څرنګه ښکاره سو دا کتاب، یعنی داسې صادقانه لیکل شوی؟
صادقانه لیکل شوی دی، په یقین سره صادقانه. په اخر کې بیا خپل دغه ستدي یو تفسیر هم کړی دی چې مثلا د انګلستان کې ځنه ورسپونه په دې خدي په یادښتونو باندې تفسیر کړی دی. دا یا تا وې چې دا دی قانون تربدري مثلا د وزیر اکبر خان صفات کوي، د خپل د تشریح کړی دی چې دا وزیر اکبر خان صفات نه پوهم، دا د ما دښمن دی، دا داسې وژلو دی موږ ټول پوځ ته وکړی، مګر دغه دغه مثبت خصوصیات لري چې دا مې ولیک او چې دا څه پیښ شول، دا په څه رقم یو ساتلو څنګه مې په پالنه سره وکړه، دا ټول مې حقیقت ویل. ما د دې په دې په څنګ کې موازی یو بل کتاب چې په اخرو کلونو کې چاپ شوی دی، یو انګریز پروفیسر لیکلی دی په نوم د ویلیام دیرمپ، چې هغه افغانستان ته راغلی و د کرزي په وخت کې، او دا قدم په قدم په هماغه ځای کې ګرځېدلی و چې دغه پیښې شوې وي. او ډېر منابع، حتی د هند آرشیف، د انګلستان آرشیف، د کابل، حتی قندار ته تللی و ځینې افغاني منابع پیدا کړي. دا کتاب تاسو کولی شئ بازار کې پیدا کړئ په نوم د ریټرن آف ا کینګ، یعنی د شاه شجاع راتګ. ډېر مهم کتاب دی، او دغه سری بیا د نورو منابعو خبرې هم کړي دي، لیډی سلیم یاد کړی دی. بیا دا ټول منابع چې سره موازنه کوي، پرتله کوي، وایي چې هغه د ټول تقریبا عین خبره کوي. مثلا نور افسران د انګریزان افسران چې یادښتونه لیکلي دي، او لیکلي مثلا دا یادښتونه داسې هم لیکل شوي دي چې مثلا یو څوک خپل مور ته خط لیکي، خپلې ښځې ته خط لیکي په انګلستان کې، وایي چې دغه دغه شان کېږي، په دغه اوس دغه پېښې دي شوي دي.
جازې صاحب، ستاسو همدا اثر یوازې ژباړه ده، یعنی تالیف برخه نه لري چې له نورو منابعو سره مو هم پرتله کړی وي دا کتاب؟
نه، ژباړه دی، ولې د ما په سریزه او اخریزه د ما خبرې چې دغه لوستونکي ته مې یو تصویر ورکړی دی چې دغه شی چې تل ولې د کومه زمانه دی، ولې دا پېښ شول، څه شی شو، اوس یې ولوله چې دا ښځه څه وایي. بیا په اخر کې مې ویلي دی چې وروسته دغه پېښې هم وشو.
د دې کتاب داسې یوه جالبه کیسه ستاسو په یاد ده چې فرزن دغه اوسې اسد رډو ته وکړی چې په دې کتاب کې د مېرمنې دغه شی ته اشاره کړې ده، د څه شی وی دي؟
دا اوس خو په اوس خو فکر نو زه په سفر کې یم
کنه، یعنی کومه خاصه خاطره، یعنی مثلا د وزیر اکبر خان په برخه کې څه ویلي، یا دی وی ورزی په کیسه کړی وی چې په ذهن کې مرا ګرځي، داسې زوایم هسه ډیر لاند هم.
ما مثلا یو دی هغه د کابل د میوه کیسه ده چې اته مو ته جالب وو. مثلا د دغه دغه وای چې هغه شفتالو چې د شمالي نه راځي ته په کابل په بازار کې نه پیری، ولې چې هغه نه رسیږي هغه دومره نازک دي او هیڅ وایي مقابل د مقایسې نه دی، یعنی چې دا موږ ته بله نه وایي شمالي چپلو کابل کې په وخت کې نه شو رسېدلی. او دغه د کالیو مسله ده، د ښځو کیسې دي چې ښځې چې راځي د دوی د مشرانو ښځې دوی ته راځي، کله کله خبرې کیسې ورسره کوي. هغه ځینې هندي مزدورانې دي چې هغه بیا هغه کوي، ترجمه کوي. د وزیر اکبر خان مثلا وایي چې څو واره ما ته راغی، د وزیر اکبر خان سره ډېر نږدې همکار چې دی د تر ځای سلطان جان یا سردار سلطان احمد خان، دا وایي د سلطان جان سره څو واره موږ ته راغی او داسې لاس په سینه راته ودرېد چې تاسې ګوره تاسې بندیانې نه یي، تاسې زموږ مېلمنه یي، داسې آزاد شوې ژوند وکړئ لکه چې ما مګر دومره دی چې شرایط امنیتي خراب دي، ځکه نو موږ به باید تاسې د نظر لاندې ونیسو چې تاسې ته ضرر پېښوي، زه هغه څه کوم تر څو مې چې وسه رسېږي، زه پوهېږم چې تاسې ژوند آرام نه دی، پوهېږم چې تاسې کوم شیان چې غواړي موږ یې نه شو درته برابروی، مګر هغه چې د مو په واس کې وي هغه کوم مریاد لري چې دغه ډوډۍ چې زه خورم دغه د مو نه دي دغه دغه خان د دسترخوان باندې خورم چې دغه ده محمد شاه خان ده چې دغه خسرو بیا مثلا کابل ته خلک لیږي را دوی ته تکای رخت راوړي چې ځان ته کالج ورکوي په خپل خوخه.
نو دا مېرمن په کوم ځای کې نظر بند و؟
تنها دا مېرمن نه ده، د مکناتن ښځې دي، د څو نور افسرانو ښځې دي، حتی ماشومان دي.
کوم ځای کې دوی نظر بند دي؟ په کوم ځای کې نظر بند دي؟
دوی خو چې د کابل نه قوه موافقه کوي د افغانانو سره چې وځو موږ ته لاره خلاصه کوي موږ وځو تاسو د ملک دوی چې راوځي لا د کابل د بګرامینو لا نه دي تېر شوي چې حمله شروع کېږي د غلجیو دخوا دوامداره د حملو لاندې نیول کېږي. وزیر برخان تکرار دوی ته جنرال فلسطن ته اول لیږي چې ګوره ما درته ویلي وو چې زه امنیت نیسم مګر په دغه غلجیو قوو قومونه باندې مې زور نه رسېږي دوی ما خبر ته غوږ نه نیسي د دې لپاره چې حداقل حداعظمي غه وکړم یعنی د تاسو ساتنه وکړم دغه ښځې او ماشومان ما ته راکړي چې حداقل دغه ژوندې پاتې شي او د تاسو څو افسرانو باید ما سره حتی خپل جنرال فتن دی راغوړي مجلس ته او بېرته یې نه پرېږدي چې لاړ شي. جنرال وایي چې زه لاړ نه شم خو مور قوه خرابېږي وایي چې څمکان نه لري ته ویلي چې ته لاړ شي هلته وژل کېږي حداقل تا باید زه ژوندی دلته وساتم. ملفستن د خپل مریضي نه مري په هماغه ځای کې دغه عمومي قومندان د قواو جنرال دی. دغه ښځه د مکناټن ښځه چې مشره ښځه مې د مکناټن ښځه چې ولې مېړه په کابل کې وژل شو او څو نورې ښځې دي او یو دوه درې افسران هم ورسره انګریزي دوی بیا د وزیر برخان ته ورکول کېږي بیا وزیر برخان د ځانه سره ګرځي بیا یې هغه ته لغمان ته د لغمان په بادي آباد کې د دغه محمد شاه خان په قلا کې دوی ژوند کوي همالته دوامداره خوراک ورته واله دی مثلا هره ورځ یو پسه ورکول کېږي او د هغه خدمت کوي نورې ښځې هم دي هلته سړي هم دي بیا دوی وایي چې موږ اشپزي خپله کوو چې دغه افغازي خوان نه راکړي د غوړي د استعمالېږي هغه اجازه هم ورکوي بیا وروسته چې اورېدل کېږي چې د انګریزانو قواوې د خیبر نه راوختي دي او د انتقام دپاره راځي بیا وزیر برخان امر کوي چې د ښځې د ټول راوباسي بېرته ځو کابل ته بیا دغه لاره کې د قصه چې د راځي د بخاک د لارې کابل ته بیا دغه د شیوکۍ د لارې بیا ځي ان تر چلسوتونه بیا بېرته ان تر بامیانو پورې ځي دی د ټول د وزیر برخان د قواو د بدرګې لارې بیا په آخر کې چې اکبر خان مصروفېږي د انګریزانو سره په جنګو کې او د هغه محافظین کې د نفر د محافظینو کې یو څوک پیدا کېږي چې د دوی سره رواسي کوي موږ تماس ونیسو د هغه سره د انګریزانو سره شتاسو نجات او انګریزان رارسېږي مېړه یې رارسېږي جنرال سیل د جلال آباد دغه ټول جریان دی داسې یو ځای کې نه دی داسې ګرد ګرځي حتی هغه منارې چکري ته تللی دی او د هغه ځاینه بیې راغلی دي.
له ښاغلي ځاځي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د توتو تاریخي میله چې ویل کېږي له نږدې دریو پیړیو راهیسې په کندهار کې دود ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
په کندهار کې د شالیمار دودیزه میله پیل شوه. شالیمار په دې ولایت کې د هغې کلنۍ میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړیږي. دغه میله د احمدشاه بابا له سلطنت رئیسې په کندهار کې دود ده چې په زرهاو میلهوال پکې ګډون کوي او د توتانو د خوراک تر څنګ د پهلوانانو د خېشنونې سیالۍ هم ننداره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شالمار کلنی میلا سش کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شو. د شالمار سجری میلې کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو اوبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میله نو 15 ورځې ده په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک غیر باسي د کلا تراجی د چمن دراجی د ګلستان راجی د هر ځای خلک راځي د یرا تراجی نو درې ورځې دلته غیر ایسته کیږي بعد درې ورځې بیا د توتو میله د خلک د سربان ته ځي و د علی ته ځي و د باغو ته ځي 15 ورځې دا میله کوي د 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي
موږ د سپین بولدک سره راغلی یو د علی د تفریح د فاره په دا باغ کې د علی غیر دي د شالمار میله د تقریبا لس 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو د علی تفریح کوو
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده ګډونوال یوایي له پیړیو د خپلو نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یووالي روحیه ورکوي
کال کې دغه وخت جوړیږي دا میله دا د پهلوانانو لپاره سپرسیت دی د هرات سمراجي د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره د کسبین بولدک دا سی پنجوای ولسوالی د سپیروان خلک دی وو دا د لیرا د غیژې د دغه د پارملې د پار د لیخ په لیږې باسي
تختپل ولسوالی دلته د شالمار میله ده دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه ورځې ادمین نکهګان دا د هغه وخت ده د دې وخت ډېر بېخي ډېر وخت چې د دې میلې چې د شالمار میلې په نامه باندې دغه میله جوړېږي
که څه هم شالمار میله کې به پخوا یوازې د کندهار اوسېدونکو ګډون کاوه خو د تېرو دوو کلونو راهیسې د هرات بادغیس فراه او نورو ولایتونو اوسېدونکي هم ګډون کوي
میله خو ولا ډېره ښه خوندوره میله ده پخوا خو چې وره خلک به توتو لراکلله نو اوس بس څلور پنځه ورځې بس شیې شیې غیږي دي او نن د غیراتیان هم راغلي دي نو د کندهاریانو د غیراتیانو غیږي دي ډېر شیې غیږي وزنه سږ کال د کندهار ولایت هم راغلي دي د بادغیس هم راغلي دي د هرات هم راغلي دي نو د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي
بلا دا د غیږي د ځوانان دي بشوسي وي دي بلا دا ښه شایسته غیږي دي د هرات ولایت د کندهار ولایت غیږي دي نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي
د شالمار میله له څو کلنی وچکالی ورسته کندهار کې داسې محل تر سره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوه فصل دی د شالمار میله کندهار کې د لوی احمدشاه بابا د واکمنۍ رئیس د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسیدونکو په پراخ ګډون تر سره کیږي مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي
د ارغنداب د توتو له میلې د روزګان د توتو کلنۍ میلې ته مخه کوو د روزګان د مرکز ترینکوټ په لمن کې هم خلک د توتو میله کوي په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
دا د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د فایناوي سیمه ده چې ګڼ شمېر ځوانان د توتانو میلې کولو پسې راوتلي دي دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډېرو غټو غټو ونو ته ختلي دي چې هره ونه شاوخوا 560 کاله عمر لري او لاندې یو شمېر ځوانانو بیا ورته ځولې نیولې دي او توت راټولوي رحمت الله لایق د خپلو ملګرو سره د توتانو میلې ته تللی دی دی وایي هر کال د خپلو ملګرو سره د توتانو میله کوي
د روزګان ولایت ټول اوسېدونکي هغه که مثلا وظیفه ولایي که بېله وظیفې خلک یې ټول دې زړه ښه کړي چې جمعې په ورځ باندې یا بغیر له جمعې څخه لورو پرتو سیمو ته ولاړ شي د میلې دپاره هغه په موسم پورې لري چې هر شي د میوې موسم وي هغه د میلې دپاره ځي هغه سیمو ته نو دا چې توتم دلې پخ شوي دي مثلا د روزګان ولایت ښه توت لري د نورو ولایتونو په پرتله باندې دلته خلکو زړه ښه کړي چې مثلا د توت میله وکړي نو موږ هم په همدې موخه باندې دې سیمه ته رالو تر څو دلته د توت میله وکړو او ورڅخه خوند واخلو
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتو ونې په زیاته اندازه شتون لري خو وړیا دي او هر یو کس کولای سي چې د خاوند له اجازې پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته ویسي د دې تر څنګ د دغه ولایت په اکثر سیمو کې د جواریو میله هم وړیا ده او ګڼ شمېر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د دله پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وچ کوي او پاخه یې کړي په اورزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي خو ځایي اوسېدونکي وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو اوسېدونکي حاجي شفیع الله ازادي راډیو ته وویل
چې خوشحالي ځای یعنې مخکې دلته جګړې جنګونه وه سخت جنګونه وه دلته د چار اتاک ډېر ستونزمن و کراکلی بیا په وام کې به وو اوس موږ ټول د ځوانان غلي په میله یعنې قسم هغه د مازګر لمنځونه فیصله باندې لمنځونه سوي چې ډېر ناوخته دي خو بیا هم راغلي یو محمد
ولی بل یو د توتو مینوال دی چې د خپل ملګرو سره د توتو میلې ته راغلی دی. دی وای د ورزګان دغه توتان شونم لري او د ګاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمیر نور ولایتونو څخه هم خلک د میلې کولو لپاره ورته راځي.
تانچ د روزګان یو غوره میوه ورته موږ ویلی سو. دا یو ډېر شهرت لري په روزګان کې د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي. سږ کال هم ډېر کسان راغلي وو او دا موږ یو مثال لرو. د مالي اړخ هم ډېر اقتصادي تمامېږي ځکه موږ وایو چې توتان ورسېږي خلک تبخۍ زړوي په دې معنا چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي. یعنی ګټې هم ګټې لري. خلک په میلو ځي د توتانو سیمو ته خصوصا پنبوي او قابلي توت څخه ډېر استفاده کوي خلک ډېر.
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیاتې دي خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي بلکې یوازې د ویالو لښتیو او د لویو لارو تر څنګ د سوا په نیت کښېنولي تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او ویې خوري.
د توتو د میلې له دود سره د ازادي راډیوي مجلې د دې اونۍ ګڼه رانغاړم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ مو خدای مل.